السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او اوم ورځ اونیس پروګرام خبريږي. خو لومړی په موکړې خبرونو ته راپورونه وایي چې د کابل جلال آباد پر لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې 14 کسان مړ شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان کورنۍ او رسنیو راپور ورکړی چې دا پیښه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې شوې. ویل کېږي د پیښې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د عیني شاهدانو په وینا، پیښه هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړک ووت او سیند ته ولوېده. د یو بل خبر له مخې، د طالبانو د سترې محکمې د عامه امنیت د دیوان رئیس شیخ جلال الدین حقانی هم پرون په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شو. سترې محکمې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه په غزنی ولایت کې شوې ده. د پیښې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې پر لویو لارو ترافیکي پیښې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو یو اړوند اداره وایي افغانستان د انرژۍ له لوی بحران سره مخامخ دی او کابل وبخې. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي افغانستان د انرژۍ له ستر بحران سره مخامخ دی او کابو 40 سلنه افغان کورنۍ برېښنا نه لري. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام پرون وویل د برېښنا کموالی د روغتیا، زده کړو، پراختیا او اقتصاد په شان برخو باندې منفي اغېز کړی. د دې راپور له مخې، افغانستان د منځنۍ آسیا او ایران پر وارداتي برېښنا سخت متکی دی او په سلو کې 15 اویا برېښنا یې له بهره واردېږي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د برېښنا پرچاوۍ ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د چین سی ډی سی شرکت په افغانستان کې د مسو، سربو او جستو په قانونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دې چینایي شرکت رئیس د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کابل کې کتلي دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان په کاني سرچینو کې د پانګونو د فرصتونو په اړه خبرې وشوې. طالبانو یو کال مخکې د شینجن د منځنۍ آسیا د تیلو او ګازو له شرکت سره د امو دریا د حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې ارزښت یې 540 میلیون ډالر کېږي لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش نن ژمنه وکړه چې د دې سازمان هر کارکونکی به چې په ترهګرۍ کې لاس ولري بې ځوابه پرېنږدي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې، ښاغلی ګوتیرش دا خبره وروسته له هغه وکړه چې اسرائیلو د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځینې کارکوونکي تورن کړل چې پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې لاس درلود. د اسرائیل له دې تور وروسته د امریکا، کاناډا، استرالیا، فنلند او سویس په ګډون یو شمیر هیوادونو د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې ته مالی مرستې ودرولې. له دې اقدام وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له حکومتونو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې ملاتړ ته دوام ورکړي. او افغان لوبغاړي هلمند الکوزي خپل تانزانیایي سیال ابراهیم مکوبی ته ماته ورکړه. د سوکوهنې په دې سیالۍ کې چې تیره شپه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې وشوه، هلمند الکوزي په 5م پړاو یا راوند کې خپل سیال ناکاوټ کړ. ابراهیم مکوبی تر دې مخکې یولس نړیوالې سیالۍ کړي چې یوازې یوه یې بایللې ده، خو هلمند الکوزي تر اوسه 12 نړیوالې مسابقې کړي چې ټولې یې ګټلې دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې راځي. په افغانستان کې د واورو او بارانونو څپا او په کابل کې لومړنۍ واوره په یو مرکه کې دا موضوع څیړو چې آیا دا ورښتونه به د وچکالۍ اغیزې کمې کړي.
دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نه شي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروري و هغه متاسفانه ونه شو.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ناندریو د بلې څپې یو نوی مورد درته وړاندې کوو. په نورو موضوعاتو کې، په موټرو کې د خوندیتوب د کمربند نه تړلو له زیانونو به خبر شئ.
اگه کمربند نبسته باشی حتی
که د موټرو کمربند ونه تړل شي حتی یو ډیره کوچنی حادثه هم کولای شي تاسو ته زیان ورسوي. کله چې تاسو بریک نیسئ شیشي خوا ته لویږي.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د احتمالي اوربند په اړه جزئیات واورئ. په دوهمه نیمه کې اوومه ورځ اونیز پروګرام لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې لډیر ځند ورسته ورښتونه شوي، خو په کابل کې لومړی واوره شوي. کاروانګر د واوري او باران لورېدو خوښ دي، خو د یو شمیر بیوزلو کورنیو اندېښنې هم د پام وړ دي چې وایي حیران دي چې خپل کورونه څنګه تاوده کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې ویلي له څو محدود ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران د ورېدو اټکل شوی. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په کابل او د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د ژمي د موسم لپاره راهیسې له څه باندې یوې میاشتې وروسته واوره او بارانونه ورېدلي. سربیره پر دې چې خلک په ځانګړي ډول کروندګر له دغو بارانونو خوښ دي، خو یو شمېر بېوزله کورنۍ اندېښمنې کړې دي. په کابل کې د کاپیسا ولایت له بې ځای شویو د ازادۍ په نوم یوه میرمن وایي له خپلو ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي او د خراب اقتصادي وضعیت له امله د نورو ستونزو تر څنګ د دوی د ګرمولو لپاره سونتوکي هم نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ لپاره ژمه ډېره سخته ده، د دې په خاطر چې موږ ډېر اقتصادي ستونزې لرو. خاوند مې د لاسي کراچي سره کار کوي چې عاید او درآمد یې ډېر کم دی. موږ تر اوسه زغال لرګي نه دی اخیستی ده.
په کابل کې یوه بله میرمن چې نوی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د نورو خلکو په کورونو کې د جامو مینځلو له لارې د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کوي او دا مهال په ډېر بد حالت کې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل خود غبارانونو د افغانستان په شمیر ولایتونو کې کروندګر هیله مند کړي. په کندوز ولایت کې یو کروندګر اجمل ازادي راډیو ته وویل
نن شپه داسې لږ بارندګي وسوه، د فصلو ته او کښتو ته ډیره فائدہ رسی. بس الله پاک دیو کې شدا برندګي نور مو شي له دې وشکالي خلک خلاص.
د پروان ولایت یو بسګر محمد زکری هم ورته نظر لري.
مو شه خوشحالي ورځ ده چې برونه دی، خو د خیر د شپې درې بجو نه دی را شروع شه. په دې باندې ټول خلک خوشاله دي الحمدلله. زګا جاده د وبو صد هم چې دا شوی دا بل لغه باغونه اوس مې کې غنمان دام ټول باغ اوس ان شاء الله ټول ته
د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران اټکل شوی دی. یاد ادارې د شنبې په ورځ د جنوري په 28مه په یوې خبرتیا کې ویلي چې تر دوشنبې ورځې پورې د افغانستان په هری رود، هلمند، کابل، آمو او نورو سیندونو کې د ناڅاپي سیلابونو وړاندوینه شوې او خلک باید متوجه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا تېره اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې سږ کال د اورښت اندازه ډېره کمه ده او په دغه هېواد کې د سختې وچکالۍ د احتمال په اړه اندېښنې شته.
په راپور کې مو واورېدل چې له ډېر ځنډ وروسته د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې اورښتونه شوي دي او په کابل کې هم لومړۍ واوره شوې ده. په دې اړه مې د بهرنیو مرستو او د چاپیریال د چارو له کارپو شیر احمد فیضي سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلي دي چې اوسنۍ اوریاوې به د وچکالۍ ناوړه اغېزې څومره راکمې کړي.
د ورښتونو په اړه وړاندوینې شوې، موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبینه یو، خو چونکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی، تغییر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ، اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروري وو هغه متاسفانه ونه شو او دغه ورښتونه به تر ډیره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حده پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپه وي او که به دوام وکړي پر اتلونکو ورځو کې.
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حدا پر ورته خوشبینه نه یو چې دا به دایمي وي، ځکه دا موقت ورختونه دي، ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی. سره لدې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو، نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې که دا ورختونه په همدغه شکل سره وي، نو د دغه د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي، او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
ښاغلی فیضی، د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو پر وړاندې د خنډونو په اړه مخکې هم خبرداری ورکړی، روانې وریاوې او هغه چې په راتلونکي کې وړاندوینه شوې، دا به د بشري مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي؟
دا چې د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکړی چې د ورختونو د زیاتو ورختونو له امله دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي، نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي، او د همغه تاثیراتو یوه برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې وو، فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي نسبت اقلیم او وضعیت او حالات په کتو سره. سره لدی چې لا یو اړخه اقلیمی تغییرات رامنځته شوي، لبل اړخه ادارات په کاوی او مجهزو امکاناتو دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي، او تر ډیره حدا پورې به دا تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضی. اورستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوند ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان نظرسنجي وړاندوینې نو ټول امکانات موجود وي ورسره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادګي باید ورته ولري.
د بیړنیو مرستو د چارو کارپو شیر احمد فیضی و چیل ازادی رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادی رادیو څلور وش ساته.
زموږ راګله ازادی رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر وایي چې افغانستان له پاکستان سره رسمي سرحد نه لري، خو په فرضي کرښه راپورته کیدونکو ستونزو ته د ده په وینا طالبان متوجه دي. نورالله نوري دا خبره په تورخم کې کړې او ویلي دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلتیاوې به پای ته ورسیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په مستقیمه اړیکه را سره دی. تورمن صاحب، د موضوع جزئیات وایست.
بله، تکل چې د طالبانو حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نورالله نوري وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوازې یوه فرضي کرښه شته او دا دواړه هیوادونه سره رسمي سرحد او صفري نقطه نه لري. نورالله نوري چې د جمعې په ورځ تورخم ته تللی و، دا هم ویلي چې دوی په ډیورند کرښه ستونزو او ترینګلتیاو ته متوجه دي او هڅه کوي چې په تورخم او سپین بولدک کې دا پورته کیدونکي ستونزې حل کړي. داغه د سرګندونې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپل اکسپانډ پدې کړی. د طالبانو حکومت د لوړپوړي چارواکي داسې مهال دا سرګندونې کوي چې د تورخم او سپین بولدک په ګډون د پاکستان سره په ډیورند کرخه جوړ شوی دروازو ډیر کلستون دی چې له امله یې د لارې د پاکستان لخوا په بیلابیلو پلمو هم تړل کیږي. روانه میاشت د نږدې لس ورځو لپاره په ډیورند کرخه جوړې شوې دروازې له دې امله د باروړونکو موټرو پر مخه پاکستان تړلې وي چې موټر چلوونکو د پاکستان ویزه نه درلوده. بلخوا په چمن کې د ډیورن کرخې هغاړې لسل ورځې ډېرې وشوي چې ولسونو پر لت روان کړی دی. دوی د پاکستان حکومت له هغې پرېکړې سره مخالفت ښودلی چې د سپین بولدک چمن دروازې دواړو خواو ته به یوازې د پاسپورټ او ویزې درلودونکي سفر کولی شي. پر لت کوونکي وایي دا پرېکړه ورته په هیڅ ډول د منلو نه ده او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي چې پاکستان حکومت خپله خبره بیرته نه وي اخیستي. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې له قانوني لارو په سفر د ټینګار هدف یې له ترهګرۍ سره مبارزه ده. د ویلو ده چې له دې وړاندې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم له بی بی سي سره په خبرو کې ویلي وو چې د ډیورن فرضي کرښې په اړه د دوی حکومت په یوازې توګه پرېکړه نه شي کولی او نه یې په رسمیت پیژني. متقی زیاته کړې وه د ډیورن کرښې په اړه د کرښې دواړه غاړې ولسونه پرېکړه کولی شي. بلې تکړه صاحب
ډېر زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، اجمل تورمن د ازادي راډیو خبریالو چې د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو جزئیات اورول. نورالله نوري ویلي دي چې افغانستان له پاکستان سره رسمي سرحد نه لري. هغه د هم ویلي چې د ډیورن پر کرښه راپورته کیدونکو ستونزو ته د طالبانو حکومت متوجه دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. راپورونه وایي چې په غزه کې د یو لنډ مهاله اوربند پر سر د خبرو لپاره نن په پاریس کې یو غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې د امریکا، مصر، قطر او اسرائیلو چارواکي ګډون کوي. تمه کیږي چې دوی به د اوربند پر یوې مسودې موافقې ته ورسیږي. اسمت سروان د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
تاکل شوې ده چې نن په پاریس کې په غزه کې د یو لنډ مهال اوربند د مسودې په اړه خبرې وشي. لومړنی راپورونه ښیي چې د یو اوربند لورته په شویو خبرو کې یو لړ پرمختګونه شوي دي. راپورونه وایي د امریکا، قطر، مصر او اسرائیل چارواکي پاریس ته تللي چې د غزې په جګړه کې د دوه میاشتنی اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په اړه د یوې مسودې پر چمتو کولو خبرې وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس او د نیویارک ټایمز رسپانډي د راپور لمخه دوه امریکایي چارواکو ویلي چې په دې برخه کې د امریکایي مرکچانو خبرو پرمختګ کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس پر اساس د پاریس په غونډه کې چې نن یک شنبه جوړیږي، د امریکا د سی آی ای رئیس، د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، د مصر د استخباراتو رئیس عباس کامل او د اسرائیل د استخباراتي ادارې موساد رئیس داوود بارنا ګډون کوي. نیویارک ټایمز رسپانی ویلی چې د امریکا، مصر او قطر منځګړو په تیرو لسو ورځو کې د اسرائیل او حماس وړاندیزونه ارزولي او ګټي کې ورڅخه راخیستي او یو ابتدایي مسوده یې ورڅخه جوړه کړې ده. خو څو امریکایي چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه څرګند شي، نیویارک ټایمز رسپانی ته ویلي چې لا هم جدي اختلافات شته او یوازې په محتاط ډول موافقې ته خوشبيني شولای شي. نیویارک ټایمز ندی ویلی چې دغه امریکایي چارواکو ولې نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکو په قول د دوه میاشتو په مخه د اوربند پر سر د موافقه احتمال ډیر بللی دی. د دې موافقه پر اساس به په لومړی پړاو کې د دیرش ورځو په مخه جګړه دریږي او د حماس سخت دریځه ډله به د سپین ږیرو او ټپیانو په شمول ځینې یرغمل خوشي کوي. د اوربند په دوهمه میاشت یا بل پړاو کې به د سرتیرو په شمول پاتې برمته هم خلاصوي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي. د نومبر د میاشتې د یو اونیز اوربند په لړ کې حماس ډلې څه باندې سل یرغمل خوشي کړل او اسرائیل شاوخوا 240 فلسطینی بندیان پریښودل. اسرائیلی رسنۍ د حماس په لاس کې د پاتې برمته او شمیر کابو 116 ډېر ستنه شي او وایي چې شایي له دې ډلې 260 تنه ژوندي وي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
ازادۍ رادیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19, 21 او 25 متره او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12, 19 خپریږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
قدر منوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ترابولم. فریدی سیال د لویدیز ورځپاڼې کتلی او په لنډی سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خبره شوي.
چینایي ساو چاینا مارننګ سټار ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د هغې لارې په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې افغانستان له چین سره وصلوي. دا مطلب یوې برخه کې وایو چین د دې لارې څخه ګټه اخیستو ته ډېر لیواله نه دی، ځکه دا لار په هغې سیمه کې وصلېږي چېرته چې د چین یغوران ژوند کوي او د چین حکومت د خلک په دې هېواد کې د ناامنۍ لامل ګڼي. دا چینایي ورځپاڼه زیاتوي د واخان شنجن لارې کار د 2020 کال په می کې وقته د طالبانو له ستنېدو درې میاشتې اندې پیل شوی و چې د دوی لرا تک سره ودرېده. اوس په بدخشان کې د طالبانو والی محمد ایوب خالد ویلي د دغه مواصلاتي لارې چې 15 متر عرض لري د جوړېدو کار به د جنوري په 15مه بشپړ شي او د پخولو کار به ډیر ژر پیل شي. دا ورسپانې پټوکو د دې لارې دقیق مسیر نه دی واضح شوی، خو سیمیز سر چینی وایي دا لار د واخان له واخجر درې پیلېږي او د چین د شنجن نارامې سیمې پورې رسیږي. وړاندې لولو دا لار د افغانستان لپاره ځکه مهمه ده چې د هېواد له بل ګاونډي سره مستقیما وصلوي او ورسره به افغانستان یو بله سوداګریز لار هم پیدا کړي. خو د ورځپاڼې په ټوکو چین ته دا لار ډیره مهمه نه ده، ځکه لایوې خوا هغه راکړه ورکړه چې له دې لارې ترسره کیږي د چین لپاره ډیره کمه ده، او له بل پلوه دا چې دا لار د چین له ناامنې سیمې څخه تیریږي نو پیکینګ مجبوره ده چې په دې برخه کې له احتیاطه کار واخلي. ډیپلوماټ خبرونې په خپلې وروستۍ ګړه کې له طالبانو سره تعامل ښه پایله ورنکړه تر سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی دی. د خبرونې په ټکو شنن کې په دې باور دی چې له طالبانو سره د تعامل لارې چارې باید بدلې شي. د دوی په خبره دا تعامل دی په افغانستان کې د عیني واقعیتونو پر بنسټ ترسره شي. خبرونې وړاندې له افغانستانه د هغو افغانانو وتلو ته اشاره کړې چې د ټولو خطرونو په منلو سره کډوالۍ ته زړه کوي او له هېواده وځي. د خبرونې په ټکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو نری آیت او جنسیتي تبعیض د دې سبب شوی چې نړۍ په افغانستان کې اوسنی واکمن نظام په رسمیت ونه پیژني. وړاندې لولو په داسې حال کې له طالبانو سره تعامل د دې شنونکو په باور طالبانو ته داسې انګیزه ورکوي چې ګواکې د دوی سیاستونه ګټور دي او نړیواله ټولنه له دوی سره ښې اړیکې پالي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلې په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یو شمیر موټر چلوونکي او خاریان وایي په موټرو کې د سفر پر مهال د سیټونو د خوندیتابه له کمربند استفاده ډیره دود نه ده. د لارو او سړکونو د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د خوندیتابه کمربند نه کارول په ترافیکي پیښو کې د زیانونو کچه زیاتوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله له زرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي.
په افغانستان کې یو شمیر عام خلک او موټر چلوونکي وایي په دغه هیواد کې دننه د سفر یا په ښاري موټرو کې د ورځني تګ راتګ پر مهال د سیټونو خوندیتابه کمربند تړل دود نه دی. د کابل اوسیدونکو نسرین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما وخت کې شهر میرم، هر ځای کې میرم د موټر سفر
کله چې مونږ خارج ته ځو موټر کې ګرځو او یا په هر ځای کې چې سفر کوو هیڅ کمربند نوی نو چې موټر چلون کې ولري قانون پلي کړی. د موټرو یې منی کمربندونه هیڅ نه ښکاري، په بشپړه توګه جلا دي او ما هیڅ کله نه دی لیدلی. کوم غوړو چې وتړو یا او څه وایو دا به خلکو ته جالب وي، ځکه تر اوسه کمربند تړل دود شوی نه دی.
د چشمې مردم یک چیز جالب یا یک چیز نه وی یا یک چیز متفاوت یا مردم تا هنوز مرواج نشده کمربند بستن.
یو شمیر موټر چلون کی هم وای چې موټرو کې د خوندیتاب کمربندونو تړل او کارونه د دوی ترمنځ ډیره لګده. د دوه موټر چلونکو په وینا د طالبانو د حکومت او په تیر حکومت کې د ترافیکو ریاست لخوا په دې اړه د عامه پوهاوي د منظم پروګرام نشټوالی او د افغانستان د ترافیکي قوانینو له مخې د دې کمربند نه اجباري کېدل د دې لامل شوی چې خلک په موټرو کې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتاب کمربند تړل جدي ونه ګڼي. حشمت او حسینا دوه تنه چې په افغانستان کې د موټرو چلولو تجربه لري ازادي رادیو ته وویل:
کمربند امیر
د موټر د سیټونو کمربند تړل په افغانستان کې دود نه دی،
څوک نه تړي، خو کمربند دومره ګټور دی چې کله پیخه کیږي تاسو ساتي، نه پریږدي چې لخیخې بهر ووزئ.
زه فکر کوم چې د قانون نه مراعت کول د ترافیکي پیښو د ډیریدو له لاملونو څخه یو دی، چې یو یې د ایمني کمربند نه اغوستل دي. البته د کمربند تړل د خلکو په ګټه ده، ځکه چې دوی ته زیان نه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله له زرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي. ومغوښتل چې په وروستیو میاشتو کې د دغو تلفاتو د احصایې او د سفر پر مهال په موټرو کې د سیټونو د خوندیتاب کمربند د تړلو د اهمیت په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو لوی ریاست هم وپوښتو، خو مسؤلینو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د موټر چلولو یو استاد وحید چې اوس یو اروپایي هیواد کې په دې برخه کې تدریس کوي، په موټرو کې د خوندیتاب کمربند د نه تړلو د ګواښونو په اړه وایي.
که د موټرو کمربند ونه تړل شي، حتی یوه ډیره کوچنۍ حادثه هم کولی شي تاسو ته زیان ورسوي. کله چې تاسو بریک نیسئ یا کوم بل موټر سره مو موټر وجنګیږي، شیشې خوا ته لویږي، ستاسو شاته ناست کس ممکن مخکینی سیټ سره ټکر وکړي او دا د ټپي کېدو او حتی د مرګ ریسک ډیر لوړوي.
که څه هم یو شمیر خلک او موټر چلوونکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د موټرو چلوونکو او د موټرو د مسافرو لپاره د موټرو سیټونه د خوندیتاب کمربندونو تړل د ترافیکي قوانینو له مخې نه دود او نه هم جبري دي، خو په نورو هیوادونو کې د موټرو چلوونکو او د موټرو سورلیو لپاره د موټرو د خوندیتاب کمربند تړل اجباري دي او د سرغړونې په صورت کې باید شخص ټاکلې جریمه پرې کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلر وشت ساعته زموږ راغله. ازادي رادیو اوري. یو شمیر خلک په آزاد بازار کې د سیم کارتونو له کمښت څخه شکایت کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د سیم کارتونو پر خرڅلاو محدودیت لګولی دی. په راپورونو کې راغلي دي چې یوازې هغو کسانو ته سیم کارتونه ورکول کیږي چې برېښنایي تذکره ولري او همداراز یو ضمانت برابر کړی شي. په دې اړه موږ د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې د خلکو نظریات غوښتي وو چې دا دي ځینې نظریات تاسو ته دلته وړاندې کوو. مسلم یار سحاک لیکلی دی دا ډیر ښه اقدام دی، خو مخابراتي شبکو ته پکار دی چې د خلکو ستونزې په نظر کې ونیسي او خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي. هلال زای کامویلی کی دغه اقدام په پرمختللو هیوادونو کې خدای خو په افغانستان کې چې د پرمختګ لپاره ورسته پاتې دی ښایي دومره مثبت پایله او غیظ ونه لري. محمد الله محبت لیکلی دی ښه اقدام دی، خو هغه وخت چې تذکرې اسانه جوړې دی. ما په خپله یوه تذکره په څلورو میاشتو کې ترلاسه کړه، هغه هم په ډیر تکلیف. وحید نورزای اهدی لیکي په هرات کې خو سیم کارتونه نه ورکوي، وایي چې نشته. نور الهاشمی لیکلي کنټرول یې ښه کار دی، خو د ویش ځایونه باید زیات شي او پیرودونکي باید خپل اسنادونه ځان سره د سیم کارت اخیستو په وخت کې ولري. حمیدالله زیارمل لیکي غوره اقدام دی، خو اوس مهال هیڅ سیم کارت نه پیدا کیږي. عبدالرحمن بارکزای لیکي ډیر پر ځای اقدام دی که عملی شي د نارجستر شویو سیم کارتونو له کبله ډیر زیات جنایي جرمونه ترسره شوي دي. علمګل سمسور لیکي یاره خو دا اته میاشتې کېږي چې برېښنایي تذکره مې جمع کړې، خو تر اوسه یې درک نشته چې تذکرې نه وي نو پر څه شي به یې راجستر کړو. حفیظ الله عابد لیکلی دی ښه اقدام او ښه تګلاره ده، فقط د برېښنایي تذکرو اخیستل هم باید اسانه او ژر پرته له ځنډه ورکړل شي. انجینیر نصرت الله نصرت لیکي د سیم کارتونو ثبت ښه کار دی، خو مخابراتي شبکې باید خلکو ته په کافي اندازه سیم کارتونه ورسوي. د زیاترو مخابراتي شبکو سیم کارتونه په مرکز او ولایتونو کې شتون نه لري. خلک له ستونزو سره مخامخ دي. هیله ده چې چارواکي دې ستونزې ته رسیدګي وکړي. او اسدالله زادران لیکي ښه اقدام دی، خو په تذکره د بایومتریک په اساس سیم کارتونه ورکړل شي نو بیا د ضمانت جواز نه پیدا کیږي.
facebook.com/azadiradio.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غاګ له ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسې په دوه هم نیمای کې و مورز اونیس پروگرام خبريږي. خو لمړی په مکرې خبرونو ته راپورونه وایي چې د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو طرفي کې پیښه کې څوار لس کسان مړ شوي او لس تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې دا پیښه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې شوې ده. ویل کېږي چې د پیښې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د عیني شاهدانو په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې یو فلاین کوچ موټر له سړکه ووت او سیند ته ولوېده. د یو بل خبر له مخې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د عامه امنیت د دیوان رئیس شیخ جلال الدین حقانی هم پرون په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شوی دی. سترې محکمې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه په غزنی ولایت کې شوې خو د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو یو اړونده اداره وایي افغانستان د انرژۍ له ستر بحران سره مخامخ دی او کابو څلوېښت سلنه افغان کورنۍ برېښنا نه لري. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام پرون وویل د برېښنا کموالي د روغتیا، زده کړو، پراختیا او اقتصاد په شان برخو باندې منفي اغېز کړی. د دې راپور له مخې افغانستان د منځنۍ آسیا او ایران پر وارداتي برېښنا سخت متکی دی او په سلو کې پنځه اویا برېښنا له بهره واردوي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د چین سی ډی سی شرکت په افغانستان کې د مسو، سربو او جستو په قانونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دې چینایي شرکت رئیس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کابل کې کتلی دي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان په کاني سرچینو کې د پانګونو د فرصتونو پر خبرې وشوې. طالبانو یو کال مخکې د شینجن د منځنۍ آسیا د تیلو او ګاز له شرکت سره د امودریا د حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې ارزښت یې 540 میلیون ډالر کېږي لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن ژمنه وکړه چې د دې سازمان هر کارکونکی به چې په ترهګرۍ کې لاس ولري بې ځوابه پرې نه ږدي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي ګوتریش دا خبره وروسته له هغه وکړه چې اسرائیلو د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځینې کارکونکي تورن کړل چې په اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 8 نیټې په بریدونو کې لاس ترلود. د اسرائیلو له دې تور وروسته د امریکا، کاناډا، استرالیا، فنلند او سویس په ګډون یو شمیر هیوادونو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې ته مالی مرستې ودرولې. له دې اقدام وروسته سرمنشي ګوتریش د نړۍ له حکومتونو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې ملاتړ ته دوام ورکړي. او افغان لوبغاړي هلمند الکوزي خپل تانزانیایي سیال ابراهیم مکوبی مات کړ. د سکوهنې په دې سیالۍ کې چې تیره شپه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې وشوه، هلمند الکوزي په پنځم پړاو یا راوند کې خپل سیال ناک اوټ کړ. ابراهیم مکوبی تر دې مخکې یولس نړیوالې سیالۍ کړي چې یوازې یوه یې بایللې وه، خو هلمند الکوزي تر اوسه دولس نړیوالې مسابقې کړي چې ټولې یې ګټلې دي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه کته.
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او دا زل و مورس کې مول متفاوت موضوعات سره هرکلی کوم. د تیری ونی سیاسي او ټولنیز اتاوده مسائل څو زما د پروګرام کاران به درته ل مرکزی سټډیو نه وړاندې کی راګرځو. د تیری وی میاشتې بلکې څو میاشتو تودو موضوعاتو ل پاکستان سره د طالبانو ترنګلیو اړیکو ته د دغه اړیکو د تریخجن وضعیت لامل پاکستان روسیو کې نیم میلیون افغانان راشړلې دي. جنوري میاش کې لسلو زرو د زیات افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړل. په ډیورنډ سوداګري هم کله وګده کله لند وخت لپاره بند شي او نختی هم لتیر کال راهیسې 15 شپږو ته رسیدلې دي. اوس یو پاکستانی چارواکي جان اڅکزي ویلي طالبانو سره په مرسته او جمهوریت په نړولو یو حکومت پخیمانه دي. پخوانی خارجه وزیر بلاول بټو چې اتلس میاشتې حکومت کې نه طالبان ځان ته وبلل نه طالبانو ته راغی، هغه بیا ویلي دي کابل کې له فاتحانه چای او څخلو نه د اوسنی انجام محاسبه پاکستان نه وکړي. د اړیکو د جوړخ لپاره ملا فضل الرحمن هم هڅه وکړه. طالبان هم اسلام آباد ته لاړل راغلل، خو د ټي ټي پی بهانه نیولې پاکستان نه راضي کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان څو ځله د طالبانو په راتګ ښکاره کړی و چې افغانستان کې اوس د خوخي نظام راغلی، مګر دا د خوخي حکومت سره ناندري دروغ دي کړیختیا. اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی لوړپوړي ډیپلوماټ او د سفارت لوی سرپرست زردشت شمس سره دا او په دې اړوند نور موضوعات راسپړم او بیا به مخکې خبرونه ته لاړ شو. شمس صاحب، ستړي مشي کراته وایست باسونه دادی چې ګواکې د پاکستان او د طالبانو اړیکې چې ترنګلې دي، زیاتره خلک وایي چې دا اسې تظاهر دی او ځینې وایي چې نه واقعا خړې پړې شوې دي. د پاکستان سیاستونو ته پکتو او د طالبانو اقداماتو ته پکتو څه ممکن دي د دوی ترمنځ؟
همداسې ده، تقریبا اوس چې وګورو وضعیت همداسې دی، ځکه چې اوس مهال خپله د پاکستانیانو د پاکستانی بعضی سیاسي مشرانو چې تیر ورځو کې مولانا فضل الرحمن ویل هغه څرګندونې وکړې چې د دین نو د پاکستان دوست حکومت په افغانستان کې نشي راتلی. یعنی دا اول وار دی چې د دې تر ټولو ډیر نږدې خلک هغه افغانستان کې اوس واکمن دي. په دې کې شک نشته چې د دوی پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې دي، مګر دا یو ستونزې هم لري دوی. هغه یو وجه زما په فکر دا ده چې د پاکستان د دوی نه توقعات بیخي ډیر زیات دي او دوی فکر کوي چې هر څه چې پاکستان غواړي هغه باید طالبان تطبیق کړي، هغه دوی عملی کړي، او دا به د طالبانو لپاره مشکله وي. د طالبانو په قات کې، د دوی په مشرانو کې، د دوی په صفوفو کې به د پاکستان ډیر خواخوږي، د پاکستان ډیر ملاتړي به موجود وي. مګر دا چې دوی اوس د افغانستان واکمن دي، نو دا دوی ته هم ډیر ستونزمنه ده چې د پاکستان ټول غوښتنې ومني، هغه که روا دي که ناروا دي. نو دغه یو دلیل کېدای شي چې پاکستان توقعات ډیر لوړ دي او هغه هر څه چې د هغه زړه کې راځي هغه وایي چې باید طالبان دا پلي کړي.
دا خبره کرا توازی کوي چې آیا طالبان نه غواړي د پاکستان ټول غوښتنې ومني، او که دلته تاریخي مسؤلیت پروت دی د هغه د وجه نه مني، او که فکر کوي چې نه د طالبانو اراده هم دا ده چې د یو ګوندی یا دولت په دولت اړیکه ولري، نه د پخوانیو دوستانو په څیر.
دا سده چې یو خود پاکستان او د طالبانو اړیکې، یا حتی کوم شاته لاړ شو د مجاهدینو او د پاکستان اړیکې په اتیایم لسیزه کې، دا غینه مخکې چې په افغانستان کې بدبختانه دغه بحران شروع شو، لږ دې کې مبالغه هم زیاته ده. په دې کې شک نشته دی چې د مخالفینو لخوا مبالغه میز، یعنی دغه اړیکو ته زیاته مبالغه کیږي. د مثال په توګه پاکستان یا طالبان داسې ګڼل چې کاملا د پاکستان لاسپوسی دي، او یا پخوا مجاهدین. دغسې طالبانو تیر شل کالو کې ګټې همدې د پاکستان سره په خو اړیکو کې وې، ځکه د دوی هلته ژوند خوندي و، دوی د پاکستان خاوره کاروله او بل د پناه ځای نه لرو. نو دا یو نور هیوادونه چې وکړي، ایرانی کسه هم روسته هغه سره یو ساړی کې جوړ کړي، مګر د افغانستان جغرافیه داسې ده، په کلتوري لحاظ، تاریخي لحاظ، د ژبې په لحاظ، قومي اړیکې، چې د پاکستان خواته دغه تګ راتګ ډیر دی او الته دوی ته زمينه ډیره مساعده وا. نو دغه ته پکاتو د طالبانو پاکستان سره اړیکې وی، مګر دا په دې معنی نه ده چې موږ دا وایو چې مکمل دوی ډیکټیټ کول او یا دوی په واک کې وو. طالبانو هم خپل ګټو ته قتل، مګر داسې خبرې شته دی چې د طالبانو په مشرانو کې حتی بعضی ډېرې داسې پاکستان کړې شته دی چې هغه د پاکستان د ګټو لپاره مستقیم کار کوي. مګر که ټوله کې وګورو، تحریک داسې نه دی چې هغه حتی هغه وخت کې هم دوی، یعنی یو خو هغه چې رسنیو کې، یو د رسنیو تر شا د طالبانو مشران که هم په پاکستان کې ډېر پټو، یعنی داسې نه و چې پاکستان داسې و چې بعضی وخت په فشار راوستو. دوی داسې نه و لکه څنګه چې زموږ خواته داسې تصور کېدو چې بس مستقیم د ایسای د حکم لاندې دي او هغه چې تصور، داسې نه و. مشکلات لرل، مجاهدین هم په دغه سي ورته شکل کې و. خو بهرحال یعنی داسې یو نیم 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 غوندې حالت دی چې یو برخه پاکستان سره خواخوږیم ډیره لري، غواړي چې پاکستان د لاس ورنه کی خپې نه کی، او یو برخه داس دي چې هغه اوس غواړي چې موږ د پاکستان ته مجبوریتونه نه لرو او د مستقل حکومت په توګه د یو هیواد په توګه پاکستان باید را سره برخورد وکړي.
شام سر تاسو ویل چې دومره ډیر زیات خوګلنه هم د دوی ترمنځ پاړي کو کې نشته، نو چې نشته بیا ولی د پاکستان حکومت ملکی حکومت دی حتی نظامی حکومت دی د طالبان راتګ ته خورا زیات خوشاله شي او بیا دې په تازه ورځو کې حتی دغه وای مولانا فضل الرحمن چې د دین خواږه خلک موږ ته نشي راتلی په افغانستان کې یا د دین پاکستان ته نږدې دوست دغه نشي راتلی. څه ظرفیتونه د طالبانو کې دي چې نور حکومتونو کې نو پاکستان لپاره
دې کې خو ګوره شک نشته دی چې د افغانستان د پاکستان د جوړېدو خو ډېر کم وخت کېږي نو ډېر کم یعنی داسې موده ده چې که څه هم موږ کشرانې خو زمونږ تر لیدو د افغانستان بحران رامخې ته شو او د پاکستان هم د هغې نه یو شل 15 کاله مخکې تاسیس شوی و نو هغې ته په کتو دا رژیم واقعا یا د مجاهدینو او بیا د طالبانو رژیم دا هغه څه دی چې پاکستان همدغه غوښتنه وه. پاکستان تیر شل 20 کالو کې همدا غوښتنه وه چې دغه تیر جمهوري نظام باید سقوط شي که ظاهرا یې په رسمیت هم پیژندو د امریکا فشار د ناټو د نورو غربي هیوادونو د هغې د فشارونو له امله یې داسې زیات څه نه شله کوی ولې د پردې تر شا یې همدا ارمان و همدې دپاره یې کار کوو او همدې دپاره دوی هغه خپلې ستراتیژي او پالیسیانې جوړولې تګلارې همدې ته جوړولې نو په هغې کې خو شک نشته دی چې د دوی راتلو ته او افغانستان کې واک ته رسېدو ته دوی سترګې په لار وو په هغې کې شک نشته دی. مګر دلته یو بله خبره مهمه ده، هغه دا ده چې پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو دریږي او هغه د پرمختګ خواته ځي ټول افغانان پرې راغونډیږي په افغانستان کې بحران له منځه ځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده، یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي د افغانانو زړونه خپل کې باثبات شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. موږ تاسو ګورو چې کله که په کرخه باندې د ډیورنډ په کرخه باندې اکثره موضوعات راځي، حتی هغه تېرو ورځو کې چې د کونړ د اوبو خبرې وشوې پاکستان کې غبرګون نه راوپارېدل. نو ګوره دا هغه مسایل دي چې دا دلته که هر څوک وي هغه چې د افغانستان واکمن شي هغه مجبوریږي چې د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي، دغلته د پاکستان سره ټکر راځي.
تاسې فکر کوئ چې پاکستان افغانستان ته د خپلواک هیواد په سترګه نه ګوري او په دغه خپلواک هیواد کې چې دوی ورته په سترګه نه ګوري د طالبانو حاکمیت څنګه چې پاکستان غواړي همغسې څرخول غواړي، داسې فکر کوئ؟
بالکل، یعنی د طالبانو خو لکه موږ شروع کې ویلې چې دوی خو ته ډېر سترګې په لارو او دوی ویلې چې چونکې زمونږ به احسان مند وي دی هلته عمر تیر کړی ژوند تیر کړی موږ ته ملاتړ کړی دی. دوی حتی د تیر جمهوریت نه دا توقع لرله چې یعنی موږ څه غواړو هغسې باید تاسې زمونږ د دید نه چې د هند موږ ته تهدید دی د هند سره کاړي کې ساتئ نو یعنی زمونږ نظر زمونږ دید به هم په پام کې لرئ. نو دغه هغه مشکلات د طالبانو باندې خو ډېر زړور ورځي او دوی دا فکر کوي چې دوی خو چونکه اسلامي سابقه لري او هغه د دوی ایدیالوژي هم د مدرسو کې یعنی دوی روزل شوي د دوی نه توقع په دې برخه کې ډېره زیاته ده چې هند خو یو کفري هیواد دی او یعنی غټه مسله همدغه د هند ده. د دې تر څنګ بیا په نورو مسایلو کې هم که هغه اقتصادي دي د تګ راتګ دي لکه تاسو اشاره وکړه اوس دوی د پشتپې په کانال کې لکه ستاسو کار یا نور مسائل دي. زه د کونړ باندې یو خبره نیم کېدای شي او یعنی هغه هم نړیوال اصول پغې کې معلوم دی افغانستان هیڅکله پخا هم حتی د ایران سره هم موږ د چا حق نه دی خوړلې دومره موږ لا زورور هم نه موږ هغه خپل حق نه دی ترلاسه کړی. مګر دوی په داسې مسایلو کې هم د مداخلې کوشش کوي.
اوس خبره دا ده چې که هر څه دي پاکستان هر کوشش کوي 15 لک نه زیات ماجر را وشړل شول په دوه درې ورځو کې 100,000 نه زیات ویزې کینسل کړې تجارت هم دا څومره وخت شو چې بند کړی دی د افغانستان سره او وقفه یې ډول باندې کله میاشت هم بند شي او دا هغه فشارونه دي چې پاکستان غواړي چې په دې باندې ستاسې په وینا باندې هغه خبرو نه داسې کاري چې طالبان په فشار لاندې ونیسي. فکر کوئ په طالبانو باندې دې شیانو اثر کړی؟
نو متاسفانه طالبان خو اوس پورې داسې ځان نه دی دی ثابت کړی چې دوی یو مسؤول حکومت دی او یا خپل ولس ته دوی جوابګوي. کله چې یو حکومت یا کله یو نظام خپل ولس ته جوابګوي د هغې ضرورتونو یې د هغې اړتیاوې د هغې پوره کولو کوشش کوي د هغې د یو ښه ژوند د سوکالۍ دپاره کار کوي نو بیا هغه که نړیوالې اړیکې تنظیمی د گاونډیانو سره اړیکې جوړی د نورې نړۍ سره په سازمانونو کې اړیکې پیدا کوي هغه خپل د دغه وګړو هوساینې په پام کې نیسي او هغسې اړیکې تنظیمی طالبان خو اوس یو سرزوري روانه کړې ده دوی وایي چې موږ د نړۍ په قصه کې نیو که د ملګرو ملتونو لخوا یې چې لږ زور پرې راشي بیا وایي چې زموږ نه دی په کار رسمیت زموږ په شرایطو باید موږ ته رسمیت راکړل شي همدغسې که د ګاونډیانو سره اړیکې نو دا خو داسې دي چې متاسفانه طالبان په داسې حال کې چې دوی یو امتیاز په شکل دا حکومت ترلاسه کړی دی مګر دا مسؤلیت برخې ته دوی نه دي متوجه او ځان فارغه بس په دې نوم باندې چې زه اسلامي شریعت او دا نافذه نو د ولس هغه ضرورتونو ته اړتیاو ته دوی پاملرنه نه کوي کله چې یو مسؤول حکومت یې هغه بیا د ولس ضرورتونو ته ګوري
دا د ولسونو خبره دی وکړه دې خواته هم پښتانه دي خواته پښتانه دي او پاکستان کې اوس حکومت هم کابینه تقریبا پښتانه ده که پښتانه نه د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا خلک پکې ډیر دي فکر کوي چې دا د دې پښتني کابینه کارونه دي په داوس کې چې روان دي افغانانو سره نیول دي بې عزته کول دي لوټل دي شړل دي ویزې قطع کول دي
شنوار صاحب څوک چې دغه د پاکستان چارې ساری او یا پاکستان کې ژوند کړی هلته ده د اسلام آباد محیط او د پاکستان د استخباراتو د اسټبلیشمنټ دین لږ ډېر خبرې هغې په دې بهتره پوهېږي چې دا اوس حکومت د چا دی اوس خو کاملا 100% پاکستانی نظامیانو هر څه په لاس کې نیولي دي او د هغې دلیل دا دی چې د عمران خان چې کومه پروژه وه د هغه د دوی ناکامه شوه بیرته د دوی غاړې ته پرېوتله د هغې دپاره اوس دوی مستقیم راغلي دي هغه چې وایي جلو ته ناست دي دغه د موقت صدر اعظم چې راوړی دی دا کابینه کې چې دا مختلف وزیران دي په استثنا یو نیم به په کیسې راغلی دا خو ټول د خاص د اسټبلیشمنټ خلک دي او داسې خلک هم نه دي چې متاسفانه کوم غټ شخصیتونه ولري د مثال په توګه پاکستان کې که سیاسي احزاب دي نو مشکلات به لرو سره منګه که د مولانا فضل الرحمان دی او که بل دی او که بل دی د نواز شریف او د زرداری پورې ځکه بیا هم د پاکستان دغه به کوي مګر یو درنوالی لري او یو سابقه لري مبارزه کړې ده په دې وطن کې سیاسي پختګي لري اوس خو دی داسې خلک راوستي چې دا مکمل یعنی د استخباراتو خلک دي او په ډېر یعنی په ټیټه سویه خلک دي نو اوس خو پاکستان هر څه دغه لاس کې نیولې دي دې ته د پښتون نوم ورکول یا د بلوچ مثلا بوکتی راوستی دی یا یې کاکړ راوستی دا خپل د قومونو ته توهین دی خپله دغه د قومونو واقعي یا رښتونی استازي چې دی هغه باید غږ پورته کړی وی داسې په ټیټه کچه غږونه پورته شله مګر داسې په غټه کچه ځکه چې پاکستان په هر څه باندې د دې اسټبلیشمنټ حاکم دی نو دا خبره باید موږ هغې ته اسراجي نه کړو ځکه چې هلته پښتانه هم محرومیت لري بلوچان خو ګورو هغه عملا هغې وسله واله جګړه روانه کړې ده او نور قومونه هم یعنې دا نه شو ویلی چې بیا حتی سندیان چې دا د هغې په استازیتوب دی اوس مکمل کاملا اسټبلیشمنټ نظامي اسټبلیشمنټ اوس واګې په لاس کې نیولی دی او د دې هدف دا دی چې راتلونکي انتخابات هم د دوی د سار لاندې وشي اوس موږ او تاسو وکتل چې د پوز او پولیس او دا ټولې په دغه انتخاباتو کې دوی دخیل کړي دي او دوی د او موږ یعنې اوس چې ګورو هغه پاکستان کې چې آزاده سرچینې دي او هغه آزاد نظر خوندان دي هغوی ډېر زیات شک لري چې دغه انتخابات به مکمل د پوز چې څه خوښوي هغه نتیجې به ترلاسه کوي
انجام دا نتیجې ته به راشو بس به م راټول کړو اوس درته اړیکې د طالبانو او د پاکستان د نظامی حکومت کې ورته وایي که ملکي حکومت ورته وایي د طالبانو او د پاکستان اړیکو راتلونکي درته څنګه ښکاري حال دا ده چې مولانا فضل الرحمن تازه د جوړولو خوږولو ښایسته کولو هڅه وکړه
ما ته ښې نه ښکاري اړیکې طالبان او پاکستان په دغسې یو جنجال کې راګیر شوي دي چې طالبان هم په خوښ نه دي طالبان که څه هم ما ویل چې یو څه ستونزې به د پاکستان سره لري مګر اړیکه داسې خرابولو حتی دوی په ګټه هم نه ده او غواړي هم نه او بیا د دوی داخل کې هم داسې کړی دي چې هغې به حتی لا ډېرې نږدې اړیکو غوښتونکي وي پاکستان هم لکه څنګه چې مخکې په موږ باسو کو چې دوی ته د دې نه بل بهترین خلک په لاس نه راځي مګر داسې یو حالت دی چې د دوی دواړو په کنټرول نشته دی یعنی که دوی اچوي بدلې ناخواسته داسې یو حالت سره مواجه شوي دي دا دوی محاسبه کړې نه وو دوی داسې فکر نه کوو چې ټي ټي پي یا پاکستاني طالبان به دومره غټ تهدید باندې واوړي او طالبان هم داسې یو موضوع سره مخ شوي دي چې د دوی د وس نه دا خبره پورته ده
او درنو لیدونکو اوس هم زموږ د پراګ سټوډیو ته ورستنیږو زما له همکارانو نه به تاسې د تیر اونۍ د مهمو مسایلو خبرونو مهم ټکي واوري
یو بل اونۍ د افغانستان لپاره له مهمو خبرونو او پیښو سره ملاوه د چهارشنبه په ورځ نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ ولمانځله. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ دروازې مشروط پرانستل شوې. په بدخشان کې یو روسي الوتکه ولویده. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور یو شمېر افغان شزي او نجوني ونیول شوې. د یوناما او طالبانو ناندري افغانستان ته د پاکستان د پوز د لوی ترسیز جنرال عاصم منیر کوڅندنه او یو شمیر نور مسائل تیرونه د خبرونو سر ټکیو. د تیر ریاکشن به پورس په بدخشان کې د ویروسي الوتکې تر نسکورېدو وروسته د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند د دې الوتکې د موندلو اعلان وکړ. د دغه وزارت د بیان لمخې دا پیښه د بدخشان په کوف آب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتره لرې شوې ده. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ویلي چې د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل شوي دي او په پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا وړه چارتر شوې الوتکه وه چې یو روسی ناروغ یې لېږداوه. د الوتکې د لوېدو دقیق لامل لا هم نه دی څرګند، خو ګمان کېږي تخنیکي ستونزه به د پیښې سبب وي. د تیرې سهشنبه په ورځ د تورخم دروازه له لسورزنی بندیز وروسته د بارونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شو. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم نخبرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د دواړو لوریو ترمن په غونډه کې پر دې سلا شوه چې افغان موټر چلوونکو ته دي د مارچ تر 28 وخت ورکړل شي او بخښي تر یو ډیر شمه وخت ورکړل شي چې هغه پاسپورتونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرطه د بارونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته سوداګر غوښتنه کوي چې د تورخم په شمول تجارتي لارې دي نه تړل کیږي، ځکه د دوی په وینا خلکو ته درانه مالی زیانونه اړوي. خو دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ له څه ځنډ وروسته پرانیستې سوداګریزې لارې به همداسې پرانیستې پاتې شي او که به بیا وتړل شي. تیره اونۍ یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف وزارت ملامت کړ چې د ښځو زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دې نیولو ته د دوی نیولو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې چې د دوی ویان صبیح الله مجاهد په اکسپان خبره کړه دا راپور ناسم په هوای وباله. د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ د بلګې په توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات په تور جونې په خپل سری ډول ونیولې. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې اړه د طالبانو په خپل فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤول ته د توصیې، اختار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې. یوناما زیاته کړه چې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو دې امر ته پام نه دی کړی. د طالبان حکومت بیا د یوناما په غبرګون کې په خپل اعلامیه کې لیکلي کوم کارونه چې دوی کوي دا تیری نه دی، د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره دوی دا کار ترسره کړی دی. نړۍ د چهارشنبه په ورځ د دویم پرله پسې کال لپاره د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو دروازې تړلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړې استازې روزا اوتنبایووا په دې اړه یو بیان کې ویلي له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام د منلو نه دی او دا افغانان نور هم زیانمنوي. بلخوا د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي تر شپږم ټولګي پورې په درسي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي، هغه څه چې د پوهنې یو شمېر افغان فعالانو نیوکه باندې کړې دي. تیرونی د افغانستان په تړاو بل مهم خبر د افغانستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي زمیر کابلوف ته څرګندونه چې ویل ټاکل شوی چې دا اونۍ د دغه هیواد په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. کابلوف د روسي تاس خبري اژانس ته ویلي چې د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشان په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت په خبري وکړي. په عین حال کې رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر حق څرګندونې هم راخیستي چې وای په افغانستان کې د طالبان حکومت د شوزو او جنو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جنوري پر سلر وشتمه د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې هیواد به د طالبان حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې خپل ژمنې پر ځای نکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د لاوروف د ورته څرګندونو په خبرګون ویلی وو چې د روسیې په شمول نور هیوادونه دي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. پاکستانی رسنیو د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پوز لوی درستیس جنرال آسم منیر لخلی وویل د یو پاکستانی ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره د پاکستان د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمیر محصلانو ته په یو غونډه کې وکړه ویل هغه کسان بچي د د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیبوي. آسم منیر همدارنګ ویلي کله چې پاکستان خپل واک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د غړیتوب سره مخالفت وکړ. شاخلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل بیان نه کړ خو دا هیواد تر اوسه د ډیورنډ کرښه چې په دواړو غاړو کې پراته قومونه سره جلا کړي په رسمیت نه پیژني. د پاکستان د پوز د لوی درسیس دا څرګندونه د پاکستانی چارواکو د هغو انتقادونو لړۍ بلل کیږي چې په دې هیواد کې د پاکستانی طالبانو د بریدونو د دوام پړه په افغانستان کې پر واکمنو افغان طالبانو اچوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دا ډول تورونو پاړه ویلي وو چې دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسؤل نه دي. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیلو د روانو پوځي عملیاتو او په کې فلسطینیانو حماس سخت دریزو وسلوالو او اسرائیلی پوځیانو ته د مرشوب لید او شتو راپورونه په سور سمندرګي کې په نړیوالو سوداګریزو بیړیو د یمن د حوثی یاخیانو بریدونه او پر حوثی یاخیانو د امریکا او بریتانیا هوایی گزارونه د خبرونو سرټکی بیرته سید شینواری ته ورګرځو
او ل پراګ بیرته هم ستړي مشي په همدې سره زموږ د دې ونې و مورس پایته رسیدي په لوی لام سپار.
افغانستان دے وطن سمجھ نہ تو افغانستان دے